اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبې د لیندې 28مه ده چې د دسمبر له 13مې نیټې سره سمون خوري. د طالبانو او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د ترنګلتیا د زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر فضل الرحمن کابل ته بللی دی. طالبان له فضل الرحمن څه غواړي او هغه څه کولی شي؟ له بلې خوا د کابل اوسیدونکي د برېښنا له نشتونه سر ټکوي. دوی وایي کله ناکله په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. زه احسان لار یم، زه هم په نن خبرونه کې به په همدغو دوه موضوعاتو خبرې کوو، خو په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په کابل کې د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت یوې غونډې ته ویلي چې د افغانستان ګاونډیان د نړیوالو معیارونو پر خلاف افغان کډوال له خپل هیوادونو شړي، چې دا کار د هیوادونو ترمنځ د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي چې د حکومت لخوا د پاکستان څخه د ستنیدونکو افغان کډوالو د همغږۍ لپاره د ټاکل شوي عالي کمیسون مشر هم دی، وویل چې دغه کمیسون تر اوسه پاکستان څخه 85,000 ستنې شوي کورنۍ ثبت کړي، چې د دغې ډلې 10,000 څخه زیاتې کورنۍ بیلابیلو ولایتونو ته انتقال شوي دي. د جاپان حکومت وایي د روغتیا نړیوال سازمان سره په همکارۍ به په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره د ظرفیت لوړولو کې 6.9 میلیون ډالر مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په اعلامیه کې ویلي دي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو د اخته کسانو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته کول، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه اطمینان ترلاسه کول دي. اټکل کیږي چې له دغو پروژې څخه به افغانستان کې څه باندې 6,000 کسان برخمن شي. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر لوید آستن تل ابیب ته رسیدلی دی تر څو د اسرایلو حکومت سره په غزه کې د جګړې کمولو او په سیمه کې د یوې پراخې جګړې مخنیوی وکړي. لوید آستن په داسې حال کې تل ابیب ته سفر کوي چې په یمن کې د ایران ملاتړي وسلوالو په سره سمندر کې په بیړیو بریدونه کوي او وایي تر هغې به بریدونه دوام وکړي تر څو چې د اسرایلو تیری پای ته نه وي رسیدلی. د پاکستان د پاوځ لوی درستیز د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځینو امریکایي چارواکو سره په کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه خپل اندېښنې شریکې کړي. شنون کې په دې باور دي چې ښایي امریکا ته د پاکستان د پاوځ د لوی درستیز سفر ډیر ګټور ونه وسی.
د پاکستان د پاوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر د هغه څخه پر وړاندې د امریکایي مرستې په لټه واشنگتن ته تللی چې د اسلام آباد پیدا په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي. جنرال منیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي سره لیدنه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د پرمختللو وسلو د موجودیت په اړه د پاکستان اندېښنې شریکې کړي. چنون کې فکر کوي چې پاکستان راتلونکي کې د افغانستان په تړاو د اقداماتو کولو په پار د ملګرو ملتونو د سرمنشي سره غونډه کړي.
یو بل مخکې کو افغانستان دغه وا نه غشته او د ټي ټي پی چې کوم طرحه ګرځي هغه باندې سره کنټرول را نه وي او داسې پاکستان خلاف د ترخکاری واقعات وي، زما په خیال باندې پاکستان به باید داسې قدمونه اوچتوي چې هغې کې زما په خیال باندې د اقوام متحده رول خو پکې بیا خامخا راځي، ځکه چې پاکستان دا اوس چې کوم معاملات روان دي دا سسټینیبل نه دي. د پاکستان بس نه څه کوي په دې باندې چې هغه کوي نو هغه بیا د دوه ملکونو تعلقات پکې به راځي، پوره منطقې باندې د هغې اثرات راتلی شي، د هغې کې چې کوم د اقوام متحده رول دی هغه به پکې راتلی شي.
د کارپوهانو په اند جنرال منیر د امریکا امنیتي او دفاعي چارواکو د قانع کولو هڅه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی او د اسلامي دولت خراسان غوندې وسلوالې ډلې نه یوازې پاکستان بلکې د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالو ګټو ته یو ګواښ دی. خو د امریکا د بندنوي چارو وزارت ویان د دې پوښتنې په تړاو چې امریکا به په افغانستان کې د موجودو ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان سره څه ډول مرستې وکړي او آیا په دغو مرستو کې به د ډرون بریدونه هم شامل وي او که نه، د مخامخ ځواب ورکولو ډډه وکړه.
که عمومي خبرې وکړو، موږ د پاکستان د حکومت سره په سیمه ییز امنیت او دفاعي همکارۍ کار کوو. موږ د پاکستان سره د ملګرتیا په پار سکه یو څو اقدامات کړی. د ترګرۍ د فعالیتونو په اړه پاکستان او امریکا د هغو امنیتي ننګونو چې پاکستان او امریکا سره مخ دي او د پولې د خوندیتوب او د ترګرۍ د تمویل په ګډون د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د تګلارو پر رامنځته کولو موږ په مارچ میاشت کې خبرې وکړې. امریکا په پاکستان کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د ظرفیت لوړونې یو لړ پروګرامونه تمویلوي. د دې پروګرامونو تمرکز د قانون په حاکمیت او قضایي پروګرامونو هم دی. موږ د پاکستان سره د دغه پروګرامونو دوام ته سترګې په لار یو.
شانون کې فکر کوي چې د پاکستان لوی درستیز داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې پاکستان د سختو اقتصادي، امنیتی، سیاسي او سیمه ایزو ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د دوی په وینا امریکا ته خای د اسیم منیر سفر زیاتې لاسته راوړنې ونه لري.
په عمومي کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د تیرو 15 کلونو په شاوخوا کې چې د پاکستان سره سره کومکونه کړې دي هغه سمبرستې د پاکستان سره وګړي ځکه هغه روابط په هغه سطح باندې نه دي ستراتیژیک پر یوال باندې ځکه چې د هند مسایل دي او په انډو پیسفیک کې د امریکای نور ګټې هلته موجود دي. نو البته ټرانس اکشن یعنی د معاملې په باره کې به د یو سره یو څه تی واخلی او څه ورکی نو پاره سه ساته باندې یعنی په ټیټه ساته باندې او څه کومه په وکی خو دا د پاکستان عمومي مشکل چې د یو اقتصادي سیاسي او امنیتی مشکل حل کی پاره پیمانه باندې به کومه کنه نه.
په ورته وخت کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت استازي سردار شکیب احمد سره لیدنه کړې. د طالبانو استازي مولانا فضل رحمان ته افغانستان ته د سفر کولو بلنه ورکړې. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت شاجدفي سردار محمد شکیب د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر فضل رحمان ته د هغه په کور کې افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړي. طالبان له فضل رحمان څخه وړي او فضل رحمان څه کولای شي په همدې اړه د بحث لپاره له خیبر پښتونخوا نه شنونکي ډاکټر سید عالم مسعود او له کابل نه د نړیوالو اړیکو شنونکي ډاکټر محمد اجمل زرمته پر سکایپ را سره دي چې دوه ورته په خیر راغلاستایم. په خیر راغلي هغه زرمته یې کچيري فضل رحمان افغانستان ته سفر وکړي دوه هیوادونو ته به یې ګټي سوي.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته در تاسو تخنیکی همکارانو ته تاسو قدرمن میلمه ته سلامونه اونې کې هلی وړاندې کوم. مخکې به چې تاسو سوال پرسم اول غواړم چې مولانا فضل الرحمن د کسنګ چې تاسو په ییګی تقریبا کلنن سواتات یوم کار را پدی قوم ګورو همیشه یعنی دولت کې هم شتون درلود په یو نو سره خپل نفوذ درلود مسیر وو یا مثلا دی تیلو وزارت ورته سپارل سوی وو یا مثلا په پارلمان کې وو یا هم دی اپوزیشن غړی وو یا په بیلابیلو وختونو کې خپل هغه ونډه درلودله په حکومتونو کې. نو د دې په 2013 کال کې هلته انتخابات وشول او د ګوند شکست وکړل او عمران خان ته واک ورسېدو. نو د دې مخالفت کې قرار درلود نو ځکه هم بیا ورسته کې د ازادي مارچ تر سره کړ چې کومند خاص نتیجې هم نه راوړله او د خپل یو ډیر زیراک او هوښیار سیاستمدار هم دی او ورسره هم یو مذهبي مشر هم دی چې په پاکستان کې یعنی
نفوذ لري. ګټي به سوي افغانستان ته او پاکستان ته دغه سفر کچري دی تر سره کړی.
نو د اول کې چې کله اسلامي امارات واکته ورسېدل د پاکستان حکومت بیلابیل تاکتیکونه استعمال کړل، د فشار تاکتیکونه استعمال کړل، وختل طالبان مجبور کړی. نو کله چې واسکورو چې دوه کاله پرشو او د طالبانو د اسلامي د پاکستان غوښتن ته یعنی غاره کې نه کودل نو دا وایي چې واس خبره ده ته چې بیرته غصاف ډیپلوماسي ته راځي، یعنی له هارد پاور څخه راځي، له زور څخه راځي، د زور ډیپلوماسي څخه راځي صاف پاور ته. او وایي چې دغه مسولیت مولانا فضل الرحمن په هغه واچري ترڅو د پاکستان هغه وختنې اسلامي امارات سره شریک کړي او د اسلامي امارات هغه وختنې او کله چې دایته ترازی له چارواکو سره ویني بیا دا هغه وختنې د پاکستان له چارواکو سره یا روسي سفارت حکومت سره شریک کړي ترڅو د منځګړیتو بیا رول ادا کړي. اگر چې موږ پویږو چې په پاکستان کې اساسي تصمیم نیونکي چي دي پاوز دا
مانا نظر
ماته ایسه ولی پاوز مو سپدی باندې قانع شوی دی چې د زور ډیپلوماسي یا د فشار لاره یا د تاثیرات لاره لپاره یا د مهاجرینو لپاره
نظر مته سره
دا کار نه ورکه یوه خبره هم درته ده
چې
نرمه لهجه وکړو ترڅو دا اړیکی په تا یو
تر یو حد پورې ورغول شي. خاله مسعود تاسو د زرمتی صاحب خبرې واورې دغه د مولانا فضل الرحمن په خوانه دند واضح کړی چې څه کارونه کړی دي. مولانا فضل الرحمن اوس څومره واک څختن دی او ګومان څه دی چې پر راتلونکو ټاکنو کې به کوم ځای ته ورسیږي؟
د ستاسو د ټول ناول ستاسو ډیره مننه د ملما ډیره مننه. فضل الرحمن خو پریدا پاکستان کې د سابقه وزیر اعظم عمران خان هم سیاست نشته، د نواز شریف هم سیاست نشته، د پارلمان هم سیاست نشته، د فضل الرحمن خو بیخي نشته. نو که چېرته د حیثیت په حواله سره وایې نو دا هیڅ تلل راتلل هیڅ فایده په دې کې نشته. دا یو ډرامه ده چې کومه ډرامه دوی د لرو بر افغان سره د ډیر وخت نه شروع کړې ده. دا د دې پر
مننه محسوس. هغه نظر مته تاسو د ډاکټر صاحب مسعود خبرې واوریدې. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې دي، طالبان وایي نشته. فکر کوي چې فضل الرحمن دا قدرت ولري چې یا طالبان ته کې نه اتور کړی او یا د پاکستان پاوسته؟
اول خبره ده تدا چې کله اسلامي امارات وخت ورسېدو، یعنی پاکستان ډیره هڅه وکړه چې فشارونه وارد کړي یا د زور ډیپلوماسي وکاروي، ولی کله چې پاسو دوه کلو مګونو چې اسلامي امارات د دې وختونو ته یعنی دومره په پانی ځواب نه ورکړا او د فشار یا د زور ډیپلوماسي ته غاړه نه کړي اسلامي امارات، نو دوی هم وسغړي چې دغه نرمه ژبه وکاروي. او بیا هغه هم د مولانا فضل الرحمن ادرس ځکه چې د امام حق هم ویلي چې یو سیاستمدار هم دی، مذهبي هم شهر هم دی، یو څو نفوس په پاکستان کې هم لري او د پښتون خاصي مکه هم لري. نو غواړي دی غواړي چې راسي د تمخه مخ دي خبرات لري، د ډیپلوماسي لري، د اوسنی ترنګړي روابطو ته یو څو سمون ورکړي. او دا د دې عمرانه سفر هم نه دی افغانستان ته. تاسو ګوري په 2013 کال کې هم دی یو سفر تر سره کړی و افغانستان ته، هغه ته هم راغلی و. نو تر څو پوری چې د پاوس یا د پاکستان ملټری هم دغه نظامی زور یا د فشار له ډیپلوماسي یا د رنګړو اړیکو څخه پښانه سي، نو دا تاګ راتګ به هم دومره سمون ور نه کړی. نو وس خبره ده.
ها هغه له مسعود یو بل موضوع دا ده چې په پاکستان کې کېدې شي ټاکنې تر سره شي. فکر کوي چې فضل الرحمن ته دا ډول بلنه یو ډول د ټاکنو کمپاین تر څو وخی چې د طالبانو سره خې اړیکې لري او پراتلون کې حکومت کې یو ارزښتناک کسته
دا غړې هم نوکته ده. بنیادی خو زما په نظر کې د پاکستان فوج ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان دا د یو بل درې نمونه دي. په دې کې فضل الرحمن چې کوم دي دا د دوی سیاسي مخ دي. نو د دوی د پاکستان به دا مطلب وي، د طالبانو باندې دا مطلب دی چې یو خود د دوی په مس کې چې کومه ډرامه شروع ده خلکو ته حقیقت ښکار شي. دویمه دا ده چې په دې کې د مولانا فضل الرحمن سیاسي پوزیشن جوړ کی، د دې دونه علاوه بل هیڅ فائدہ مته نه ښکاري.
بس اوس څنګه کېدلی شي په سیمه کې خوس که په سیمه کې ناامنی وي هغه په ټوله کې عام خلکو ته ضرر رسېږي؟ تاسو ګوره په دې ورسته کې چې څه چاودنی کېږي په خیبر پختونخوا یا بلوچستان کې کېږي، هل رسد کدا سیاسي چارواکي څنګه شي کولای څوک باید څوکړي؟
سیاسي چارواکي خو هیڅ شي کولای ککولې. تاسو ولیدل په تیرو شلو کالو کې څو شول دا لوبا بنیادی تور باندې د پاکستان د فوج په لاس کې دا او دلته مذهب د یو افیم په توګه استعمالي کې افیم دا مذهبي خپصه دا چې په لرو بر افغان او په خوسي په افغانستان باندې ورسوره کړه. تحریک طالبان پاکستان چې کله په دوها کې مذاکرات کې دل نو پاکستان فوج افغانستان ته واړول، بیا په وخت کې حمله ولې نه کېدلې هغه اړولې، هلته افغانستان طالبان مضبوطول. بیا د پاکستان د کور کمانډرانو د فیصلې پر رڼا کې سلویغ زره طالبان د افغانستان نه واپس راوستي شول. اوس دغه بانه کول چې تاره ولګل تاسو تلې دي دا ډرامه ده د اغنوي خونړي ډرامې جنگ چې کم شروع شوه دی پیل شوه دی او د غیب برخه ده او پدې کې سیاست اسنی شي کولې سیاستدان اسنی شي کولې پدې کې دا لوبه د پاکستان د فوجانو ده او فوجانو ته بیا ډالر پکار دي او دا بیا تړي به عالمی استعمار سره نو دې کې د سیاستدانانو دا همت هم نکېږي چې اصلي رښتیا وایي. محسود صاحب، ټي ټي پی په
افغانستان کې شته؟
ټي ټي پی او افغان طالبانو کې فرق څه دی؟ ایس ای کې څه فرق دی؟ دا چې هر ځای کې د دوی مرزي ده، کشمیر ته لګي بیا ته خو یې جنام د مون په اسمان کې ولیدل، مونږ به یو اسمان کې ولیدل چې هغه افغانستان ته لګي مونږ ته وایي چې حالات کنټرول کړل، نو مونږ وایي او حالات کنټرول کړل. اوس په پنجابي طالبان چې کوم واسه شو لشکره ته به سپه صاحب د شمامت شو، اوس هغه ته هدایت دادی چې غلی شي. نو دا د هدایتکار مرزي ده چې اسو وي او سي الزام دا ولګولو چې دا په افغانستان کې دي، دا د دې خوخه د ځنې افغانستان ته ولګي، ځنې دلته وساتي. دا په دې سوال کې د سره نه دوکه کېدل دي پکار. دا یو شی دی، د یو بل درې نمونه دي: افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان فوج استخباراتي ادارې. دا د یو بل درې نمونه دي. موږ تاسو دوکه کوي چې هلته لاړو دیکھو راغې هغه ناراضي
محسود صاحب کچیر استاسه په وینا د یوی بالا درې نمونه وی دا خو د طالبان لپاره ډیر خطرناک تمامیدل شي. مثلا پاکستان هر ورځ په مسلسل ډول په یو ډول نه په یو ډول دا اعتراض کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې د پر طالبانو په منځ فشار راوړي. تاسو ولیدل چې د پاوز مشر امریکا ته راغو ملګر ملتونو کې دا خبره شو. بل اخر ممکن د دوی د طالبانو حکومت په افغانستان کې دغه موضوع نه زیان ورسیږي. څنګه یو بلا غوړی خپل ځان ته په خپل زیان ورسوي؟
دا یو بل په دې انداز کې مضبوطی د دې دینه په دې ځان کې دی فائدې. مطلب دا یی چې زدا وې پاکستان چې دا وې چې افغان طالبان چې کم دي دې طرف نه په ما باندې حمله کوي، نو د افغانانو همدردی به د افغان طالبانو سره شي. دوی به دا وګڼي چې واقعي دا حقيقي زمانو نمائنده دي، نو په دې طریقه باندې هغه مضبوطول غواړي. دا په اعتراض کې هم فائدې، په الزام کې هم د دې فائدې. دا د یو دایته دی کوشتي ده، دلکه څنګه چې په فلمونو کې یو هیرو وی یو ویلن وی، دا یو بل سره جګړه کوي، په مس کې کله نغمره شي، کله خنداره شي، بیا وقفره شي، بیا غینه پس بیا جنگ شروع شي، او دا وی ټول درو دا نه مونږ دغه ده.
خاغلی زرمتای صاحب، تاسو د پاکستاني رسنۍ کلیدلی وی او ویلی چې فضل الرحمن له طالبانو غوښتي ترڅو د ټي ټي پی په اړه ورسره خبري وکړي او دوړو هیوادونو ترمنځ اغه منځګړی توبیا اړیکې ورغوي. خو زبیح الله مجاهد چې کوم خبري د افغانستان کې د ملي ټلویزیون چې طالبانو تر واک لاندې دي هغه سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې مونږه مولانا فضل الرحمن دې پر راغوښته دي چې اغه قوم او په هوی په دې باندې چې زمون پر زد باندې غلط تبلیغاتونه شي، فکر نه کوي په اجنډا کې فرق ده؟
اول خبره ده دا چې د دې ټي ټي پی مسلې ته تاسو اشاره وکړه. تاسو ګوري عزیز احمد چې محکمه دی سفیر د پاکستان په افغانستان کې و، دغه جی نیوز سره یو کاملا مصاحبه یې درلوده او خپل دی نه دی، د خپل وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته او که یې هم په فرضي کرښه شاوخوا په سیمه کې به یې چې هغلته هم پاکستان پوځ نشي کولی لاسرسی ولري او هم اسلامي امارات په وس وخته رسېدلی. او دا مسله له اوس څخه نه ده راپېښه شوې، تقریبا تاسو وګورئ 2013 کال را په دې خوا دې سره توافقنامه امضا کړه. نو له هغې ورځې تر نن ورځې پورې دا مسله پاکستان غواړي چې دغه مسلې تر عنوان لاندې د فشار دی علي په توګه ځینې کار واخلي. مخکې خو دا ماجرینو سره مولانا فضل الرحمن لکه مخکې مې چې ویلي یو سیاسي مشر دی، رهبر
مننه زرمتی صاحب پوه شوم. ډیره زیاته مننه، وخت را سره کم شو. زرمتی صاحب ډیره زیاته مننه. له خیبر پختونخوا نه شنونکی ډاکټر سید عالم مسعود او له کابل نه د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی محمد اجمل. زرمتی صاحب کور موادان چې په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ، ډیره مننه.
ډیره مننه
کور مو ده
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملي دودونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د کابل خار اوسیدونکو په ساړه ژمي کې د برېښنا له نشتونه اثر ټکوي. دوی وایي کله ناکله په څلور ساعتونو کې یوازې دو ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو بیا لوړه شوې او په لوړ پوړیزو ودانیو کې د سون نورو توکو نه ګټه اخیستنه یا ممکن نوي او یا ډېره خطرناکه وي. په همدې حال کې په افغانستان کې طالبانو ویلي چې له ازبکستان سره د وارداتي برېښنا تړون دی یو بل کال لپاره غځولی دی. په افغانستان کې په ځنګړي ډول په کابل کې د برېښنا پوسټونزو لا استانبول نه د کابل د برېښنا په خوانې مشر خاغلی وحید الله په فلزي سپ اسکایپ را سره دی چې ورته خراغلاست په فلزي سپ ستړي مشي. د افغانستان یا په ځنګړي ډول د کابل د برېښنا اساسي ستونزه څه ده؟
سلامونه نه غهلی ارو زاس تاسو ته او تاسو ته تخنیکی همکاران ته ولیدونکو ته اساسي ستونزه جناب ارو زاس داده چې ارزاو تقاضا کې مشکل ده. ارزاو تقاضا په دې معنی چې د افغانستان یا کوم څه ولایتونه فعلاً د ملي گریډ سره وصل دي تقریبا حدود 1500 میگا واټ ته اړتیا لري. متاسفانه دغه تقاضا تقریبا د شپږ یا څلور فیصد پورې کیږي. باقی مانده مجبور دي چې د افغانستان برېښنا شرکت پرچوي کی ته وو ټولو ته په مساوي توګه برخه رسیږي. ځکه د مختلفه ساحي دي، دولتي ساحي دي، روغتونونه دي، مثلا مساجد دي، فابریکی دي، نو برېښنا شرکت هم هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري د هغه امکانات په اساس باندې دوی پرچوي تطبیقي او خلکو ته برخه رسوي. نو ما څه مخکې ارزو کوم مګټه موضوع چې د ارزي او د تقاضا په منځ کې لوی تفاوت دی.
په فلزي سب د کابل خاریانو یو ګیله دا ده چې برېښنا په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دا ګیله په هغه وخت کې مو چې تاسو د برېښنا رئیس وې، څومره تاسو د دې سره موافق یې؟ دا خبره څومره رښتیا ده چې برېښنا په عادلانه ډول نه ویشل کیږي؟
اوبزای سه ز دا نوم چې ز د خلکو د خبرې سره موافق نه یم. ز تر وحده کور د خلکو ګلې او شکایت سره ز موافق نه یم، اما متاسفانه ما چې مخکې ارزو کړ د افغانستان برېښنا شرکت سره صرف امغر امکانات چې دوی سره دي چې هغه مثلا یا وارداتي برخ ده یا مثلا خپل داخلي تولیدات دي، او د جمع په دې وخت کې زموږ د افغانستان کوم چې داخلي تولیدات دي هغه هم تقریبا هغه اوسط شکل 40 میگا واټ تر راکمیږي. په دې معنی چې بندونو کې اوبو کمی او دا اوبو دوی د سه په شکل باندې برق تر تولیدي چې تقریبا د غټول زمای بسنه وکي. بل په څنګه زومګه کوم چې برقونه دي هغه وارداتي برق چې تاسو مخ کې ارزوږي چې ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران برقونه افغانستان ته راځي. نو هغه لاین چې فیلی د کابل ته راځي هغه ظرفیت هغه ماکسیمم ظرفیت تقریبا
په پزیس غیر عادلانه د برق ویشتا کنه.
زه دې خبر درازم ارزم بم دغه دې دغه یو تاریخ ته تاسو وایم چې خلک به دې موضوع باندې پوښتنه اصل مشکل به کوم ځای کې ده. نو کله چې دا ورک کابل تر رسیدي نو یو خو زموږ د لاین ظرفیت کم ده چې هغه تقریبا 300 میگا واټ برخ راسي، او بل په څنګه زموږ کوم چې فابریکی دي چې ناغلو ده او مایپر ده او سروبي ده د دې کوم تولید ملاست راځي، نو هغه د اوبو د کمښت له وجې باندې هغه تولید هم کم ده. په دې معنی چې هغه ارزه او تقاضا نو بیخی غټ تفاوت منځ کې راځي. نو دغه اساس باندې کوم برچ فعلا مثلا په کابل ښار کې د 600 میگا واټ د لوی ضرورت ده، او تقریبا 300 او 200 میگا واټ برق دوی فعلا په کابل کې دوی لري. نو کله چې دغه 300 او 200 میگا واټ برق تاسو مثلا د دې تقسیماتو کې په ټول کابل ښار کې چې دغه دولتي دوایر دي، د کې مثلا شفخاني دي، د کې مثلا هغه ساحې دي د ډیپلوماټیک ساحې دي چې هغه ته باید سرویس ساده برق وسی، یا مثلا هغه نور حساسه ادارات دي چې هغه د بایسلی سبق او سی مثلا باندې دا مسائل دي نو اكو برخه خلکو د پاتې کیږي هغه بیا کم وي تر چې هغه کم شي نو بدغه کې بیا ختمه د خلکو راغم راپورته کیږي او
پوه شو په فلزه سره دا تاسو د لینونو یادونه وکاله یو خدغه وارداتي غټ لینونه دي یو د کوم چې کوچنی لینونه او ترانسفورمرونه دي چې د خلکو لپاره دي په دې کې ځینی خلک وایي چې دغه 2-3 ساعته برېښنام چې راځي دا ډیره کمزورې ده فکر کوي چې هغه وخت چې د افغانستان کې د برېښنا چاري روانې وي هغه اساسي کارونه شو چې د اکل نه ترانسفورمر یا هغه لینونه دغه خلک چې په سیمه کې میشته هغه ته کفایت وکړي
اریوزای سبدا په خپل یو بل تخنیکی ستونزه د لکتاج مخکې ارزو کې چې دلته د برق هغه زعف رامنځته کی یا واټه کمیږي یو خدغه چې ډیر زیاته برېښنا خلکو درسېدل تقریبا سپیکر کې کابل کې تقریبا 15 یا 90% خلکو د برق رسیدلې ده او بیا هم د برق د کمښت له وجې باندې کوم برقونه چې مثلا پرچمن رامنځته کی یا خلکو درزه کیږي نو تبا زه یو مثال درکوم چې یو 2 انچ پایپ چې مثلا 2 انچ اوبو انتقالي دغه به مثلا د فکر وکړي چې د لاس کورو کفایت بږي اما که بدغه اوبو باندې تاسو مثلا لاس کور یا دیش کور نور به اضافه کوي نو تبا ټول بیا لګ لګ برق رسیږي اوبو برسیږي نو د برق هم همدغه یو 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 فرمول دا چې د برق هغه والټر کمیږي او ټول د لګ لګ برق رسیږي نو دا هیڅ اته بیا خبر نه پوره کیږي نو زیات برق رسونه هم شوي دا او په څنګه کې زموږ برقونه هم کم دي او دغه کم برقونه چې دي
اخلق په مخالفه شکل باندې په پلزې سبله پښتنه دا ده چې تاسو فکر کوئ چې له ازبکستان د برېښنا واردول چې وو هغه یو لنډمحاله حلاره وا که فکر کوئ یو تاریخي تیروتنه ځین خلک په دې باور باندې چې دغه برېښنا د دې لپاره راوستل شو چې ترڅو په افغانستان کې دننه د برېښنا تولید مخاوني سي ترڅو خلک وایي چې هغه د برېښنا راغله او دلته ضرورت نشته چې نور تولید وشي
اریبزای صاحب نه زبده ان نه مچ دی تاریخي تیروتنه وا بلکې دا هماغه ضرورت او دغه پریکټیس په ټول ملکونو کې دغه ترکیه کې چې مګوسی کې ترکیه هم یو لمبر را انتقالي نور هیوادونه اخلي دا په ټول نړۍ کې یو منل شوی اصل ده چې نور هیوادونه برخه اخیستل کی اما په هغه وخت کې چې ما همیشه دا خبره په نور مصايبو کې هم کړی ده چې کله چې دا خبره له تمیلونکو سره په کې ویلي چې موږ متبندونه جوړ شي باید افغانستان په خپل برېښنا باندې بسیا شي نو درې څلور موضوعګان دي چې زه غواړم ستاسو توجه هم در تراوړم او د لیدونکو توجه هم در تراوړم هغه دا چې اول خو د بندونو جوړول کافي وخت اړتیا لري مثلا که موږ غواړو چې 300 میگا واټ بند جوړ کړو د 15 کلو پورې باید هغه یو بند تکمیل شي جوړ شي او هغه انتقال
په فلزه سب کله لند لند راتوي یو د خو اخلم چې پاتې نشي موضوعات
نو باقي وخت کې زموږ د انتقال لینونو کچېر انتقال لینونو وای بیا بندونه جوړول بیا یو منطق جوړو باقي وخت کې زموږ د انتقال لینونو نو مثلا ټول ولایتونه له نېشنل ګریډ سره وصل شي نو په همدغه وجه باندې چې کومه کول افغانستان سره وګورئ چې تاسو د پاتن انتقال لینونو موږ تاسو ته جوړو چې جوړ کړل سبسټیشنونه جوړ کړل شبکاتې جوړ کړل او تاسو برخوي واخلې له انتقال کې بل موضوع چې د غټه موضوع د افغانستان له غونډي هوادونو سره د وبو د ویش قراردادونه نه لري لوکال چې وو د ویش قرارداد نه نو تمیلمون کې باغی سره کومک نه افغانستان خپل پیسې نه لري نو صرف موږ یو قرارداد د ایران سره لرو چې هغه هم د مشاورې په وخت شوې ده او هغه هم ایران نه مني موږ سره او اوس هم دغه تقاضا ډیر چې موږ ډیر وګړه کړل شي لوکال چې هغه یو بغواړي او تبا د برېښنام پین بندونه پین جوړي
ما په فلز
سره امواج شوې ده همدغه څه مثلا د مشکل زموږه بشته نو په دغه اساس باندې د تاریخ نو یو تخنیکی موضوع وسه
کور مودان لای استانبول نه د کابل د برېښنا په خونه مشر خاغلی وحید الله په پلزې کور مودان چې خبرونه کړو سره ګرځو قدرمن دونکو دا و د اتصال د نن ورځې خبرونه تر بل خبرونه پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم ما او زما همکاران ته اجازه راکړئ